دا مشال رادیو خبرونه ته غواکیاستي سمونګه غل فراغ او ریدل ته اوس لګرمې وډان دی لس بجې دي چې د پیښور د ماسپخین د 2 بجو سره سمون کړی د خبرونې کوربه موزه نجیب امیریم تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه را سره یو زیباوري په دې خبرونه کې په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه مشال انلاین او روخانه مستقبل هم اوریدل شي اوس خبرونه د بوريوال کاکړنا
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کندون کې وجل سوی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هیلو شو درې چې د مئی تر لمړی نیټه به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی اخوا د سینټ د مرستیال مشر چوکۍ لپاره د واکمن ګوند لخوا مرزا محمد افریدی او د اپوزیشن اتحاد لخوا مولانا عبدالغفور هیدری ولاړ دی له دې وړاندې د مارچ پر دریمه د سینټ لپاره د نیمایي غړیو ټاکنې تر سره سوي وي دا مهال د پاکستان سینټ 100 غړي لري په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د 14 لامل شپږ کان کیندونکو وجل سوي دي پیښه پرون له کوټې شار څخه 60 کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ پسیمه کې د کویلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوې ده په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو لکبل 14 وسو او سمدستي کان ونړید بلوچستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداري مشر نصیر احمد خان ناصر نن مشال رډي تول چې د پیښې لځای څخه دوه کان کیندونکو ژوندې رئیسلې خو هغه نور شپږ مړ شوی دی په بلوچستان کې زیاتره وخت د کویلی په قانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشکېدو غوښتنه رد کړې ده د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پنور پرون له عدالتي اوریدنې وروسته مشال راډیو ته وویل چې عدالت ته درې ګواهان وړاندې سول او هغوی ګواهي ورکړه چې دوی د پولیسو لخوا د نقیب مسود د نیولو پر وخت موجود ول عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې پولیسو نیولی وو او له ځینو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو هغه وخت د دې ښار د ملیر پولیسو پخوانی افسر راو انور دا وکړی و چې له پولیسو سره یې په مقابله کې څلور ترهګر وژلي خو د سند پولیسو په لټنې ډلې دغه مقابله جالی بللې و د پاکستان د مواصلاتو ادارې پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیوي ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې ده پی ټی ای دا ګام پرون د پېښور های کورټ له امر وروسته پورته کړ او ټولو انټرنیټ رسوونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندولو لارښوونه وکړه ټیک ټاک پر ټولنیزو رسنیو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ایپ دی خو عدالت پرون په خپل پریکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتی ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي عدالت دا پریکړه د ټیک ټاک پر ضد د دوو میرمنو پر درخواست د اوریدنې پر مهال وکړه د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مئی تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي نموړی دا خبره پرون ماشام د 1.9 ټریلیون ډالرو اقتصادي مرستو بندل لاسلیکولو څو ساعت وروسته پر ټلویزیون امریکایي ولسته د وینا پر مهال وکړه بایدن د کورونا وایرس جهانی وبا اعلانېدو لومړی کلیزی پر مهال په سپین ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې د واکسینو کپه کارولو سره به دا هیواد د جولای تر څلورمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې سي نموړي پر دې مهال اعلان وکړ چې د اداره به له امریکایي ایالتونو سره کار وکړي چې په زیاتو روغتیایي مراکزو درملتونونو د واکسینو په ولسی مراکزو او نورو ګرځنده مراکزو کې د واکسینو موجودګي باوري کړي د بایدن اداره پلان هم لري چې د واکسینو کمپاینونو د ملاتړ لپاره د فعال موظف ځواکونو شمیر شپږ زرو ته ورسوي. جو بایدن زیاته کړه چې اداره یې د جنگي حالت غوندې پړاو کې ده او د کورونا وبا مهارولو لپاره یې د حکومت ټولې هڅې په کار راوستلې دي. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه تر 15,15,000 زیات کسان وژلي دي. د خبرونو پای
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول د خبرونه دوه منی مای کې بدرته دوه ونیس پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو اوس تر راپورونو لوري ته مخه کوو. لومړی راپور مو د سینټ د مشرو د مرستیال د ټاکلو پاړه ده. د مارچ په دریمه د سینټ په نو سیټونو ټاکنې وشو. په تعقیب نن د سینټ د مشر او مرستیال ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. نن سهار 10 بجې د سینټ غونډه پیل شوه. لومړی نو 9 ټاکلو شوو سینټرانو لوړه وکړه. وروسته به د سینټ د مشر او د مرستیال مشر د ټاکلو لپاره ټاکنې کیږي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو همکار طاهر خان دا موضوع له نږدې څاري. ورځو اسلام آباد ته لاغنه نور حال په دې اړه ورو.
د سینټ انتخابات شاوخوا 3 بجې غونډه را بلل شوې ده. د پاکستان په وخت چې انتخابات بکیږي د نوې چیرمین او د مرستیال چیرمین د پاره ډیپی چیرمین د پاره او لکه شی به وړاندې چې کله کاغذات نامزدګي داخل شول نو یو د واکمن پاکستان تحریک انصاف او داغي د اتحادیانو لخوا صادق سنجرانی او د مخالف ډلو لخوا یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي یو مشر پخوانی وزیر اعظم نه هغه د چیرمن د لپاره کاغذونه داخل کړی دي. دغه رنګ د مرستیال چیرمن د لپاره حکومت او د هغه کم پلویان دی مرزا افریدی د نائب د لپاره د فارمونه داخل کړی دي او د اپوزیشن ډلو لخوا عبدالغفور هیدریچ د جمعیت العلماء اسلام او نفض الرحمن د ډلې یو مشر دی د کاغذونه داخل کړی دي. او نن سهار 10 بجې کله اجلاس شروع شناول نوې 8 سینیټرانو چې د چې نوې انتخابات شوي د اغوی سوګن پورته کړ. روسو بیا په سینیټ کې احتجاج هم شوي د اپوزیشن لخوا اغوی دا داوا کړی و چې کم ځای کې به نن رائے اوټ اچول کیږي. هلته دوی دا داوا کړ چې کیمرې لګولې شوي دي. بیا روسو او دی خو تور لګاو په حکومت باندې چې حکومت به دا کار کړی وي. لیکن د اطلاعات وزیر اپوزیشن باندې الزام لګو چې دوی دا کار کړی دی او دوی ماهرین دي. خو البته حکومت و چې د دې په پلټنې کې چې څنګه د خفیه کیمرې الته او لګې دي. نو انتخاباتو ته شاوخوا یو ګنټه پاتې ده او دواړه غاړې دا داوه کوي چې دوی به دغه انتخابات وګټي. دا وخت چې کم شمیر دی نو د پی ټی آی او دغه چې کوم اتحادیان دي هغه تعداد 8 سینیټران دي او د اپوزیشن چې کوم د مخالف ډلې دي دغه د سینیټرانو شمیر هغه 50 جوړیږي. جماعت اسلامي یو سینیټر لري هغه و چې دی به هیڅ سیوي غاړه ته ووټ نه اچي.
لکه څنګه مو چې واورېدل په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ په خوانی مشر صادق سنجرانی د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د غوی د اتحادیانو او د دې هیواد په خوانی لمړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن د لسو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ امیدوار دی. دواړه له تیرو سورځو راهیسې پر سیاسي ګوندونو ګرځي او د ځان لپاره ورڅخه رایې غواړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه ټاکنې ښایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدله کړي. تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې.
د سینټ چیرمن ټاکنې له هغه 9 ورځې وروسته کیږي چې کله اپوزیشن اتحاد په قومي اسمبلی کې د حکومت په مقابله کې د کمو غړو لرلو باوجود د اسلام آباد په سینټ باندې حکومتي امیدوار ته شکست ورکړی وو. د ماتي وزیر اعظم عمران خان مجبور کړی وو چې له قومي اسمبلی د باور رائے واخلي چې بیا وروسته په اخیستو کې بریالی هم سو. یوسف رضا ګیلانی چې اسلام آباد پر چوکۍ حکومتي امیدوار ډاکټر حفیظ شیخ ته شکست ورکړی وو، نن د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا امیدوار دی او مقابله له حکومتي کاندید صادق سنجرانی سره ده. دواړه له 13 ورځو راهیسي په اتحادي او مخالفه ګوندونو ګرځي او د سینټ چیرمن جوړیدو لپاره ورزخه رائے غواړي. د سینټ ټول سل غړي دي چې په کې دا مهال 48 د حکومت او 250 د اپوزیشن ملاتړي دي. خو د سینټ د اسلام آباد د چوکۍ برعکس دا ځل بیا د حکومت پر ځای په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او همدې ته په کتو سره باید یوسف رضا ګیلانی بریالی سي. خو کارپون وایي چې د هیواد په سیاست کې تر اخیری وخت پورې په حتمی توګه هیڅ نسی ویل کېدلای. هم دې طرف ته په اسلام آباد کې میشت خبريال اسد علي تور چې د عدالت او سیاسي چارو په اړه ریپورتنګ کوي وايي په سینټ کې د اپوزیشن د اکثریت سربېره هم صورتحال چورلټ بدلېدلای شي.
صورتحال چورلټ بدلېدای شي. د صادق سنجرانی پر ضد د اعتماد پر مهال هم بدل شوی و. کلی سنجرانی د سینټ مشر جوړ دی نو هغه وخت هم صورتحال چورلټ بدل شوی و. وسم دغه سکه دایسي عوامي نشان پارټي په بلوچستان کې له بلوچستان عوامي پارټي سره په اتحاد کې ده او که سنجرانی ته ووټ ورکوي نو د اپوزیشن درایو شمیر به کم شي. دغه سکه جماعت اسلامي یوسف رضا ګیلانی ته رایه نه ورکوي بلکې لسره د هیچا په حق کې نه استعمالوي نو هم ګټه د حکومت ده. نو دغه سم معجزه موږ په دې ورستي ټاکنو کې لیدلې دي. یو ځل مو د سنټ د عدم اعتماد تحریک او بل ځل مو په 2013 کال کې د سنټ چیرمن د ټاکنو پر مهال
عوامی نیشنل پارٹی دا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخه دا ویلی دی چې خپل دواړي رائے به یوسف رضا ګیلانی تور کوي. تر دې وړاندې د عدم اعتماد تحریک پر مهال د دې ګوند سینیټری ستاره ایاز د اپوزیشن پر ځای صادق سنجرانی ته ووټ ورکړی وو چې هم په دې اساس ای این پی هغه له پارٹی وایستله. څو ورځې وړاندې صادق سنجرانی او د دفاع وزیر پرویز خټک د این پی له مشرانو سره ملاقات کړی وو چې په کې حکومتي ډلې د سینټ مشر په ټاکنو کې د دې ګوند ملاتړ غوښتنه کړې وه. اسد علي تور پر ټاکنو کې د صورتحال د چور لټ بدلېدو په ملاتړ کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د خبري حواله ورکوي چې نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې وه. هغه ویلي چې صادق سنجرانی د ریاست کاندید هم دی خو هغه د ریاست وضاحت ونه کړی. البته د پاکستان په سیاست کې په عمومي توګه د ریاست اصطلاح د فوج لپاره استعمالېږي. اپوزیشن دا وکی چې د سینټ مشر د ټاکنو لګټلو سره بعد د وزیر اعظم عمران خان د واک زیوال شروع سي. خو البته حکومتي وزیران په وار وار وایي چې حکومت هړنګیتو ته هیڅ خطر نشته او خپل 15 کلنۍ موده به پوره کوي. په امریکا کې مش د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي د سینټ مشر ټاکنې به شایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدل کړي. که فرض کړه ټاکنې حکومتي امیدوار ګټي نو په ممکنه توګه څه کېدای شي؟ ډاکټر تکی د دې په جواب کې وایي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزي. څنګه چې هغه اعلانونه الریډي کړی دي چې 26 مارچ نه لانګ ماو شروع کیږي او یکم اپریل باندې فلانے فلانے زه تروسو او اوزم ډیر انټرېسټینګ ونه کې ټاکلی دی. د فیض آباد چوک یاد کړی دی چې کوم پنډه او د اسلام آباد په منځ کې دی. مولانا صاحب فضل الرحمن دغه پاټو خو بار بار دا خبر هم کړی دی چې د لانګ مارچ خو پنډه طرف ته مقصد د جی ایچ کیو طرف ته تیر شي. اما داسې پام نه دی چې جی ایچ کیو باندې به دی مارچ کوي خو بهرحال علامتي خبره ده چې پنډه کې مارچ وشي. نو بیا خبره ده پارلیمان کې خو بهرحال غیب احتجاجونه کوي او ادنه اعتماد خبره بیا هم کېدی شي خو ټیکټیکلی دی بیا سټریټ
احتجاج طرف ته ځي. وکفرز کا د اپوزیشن اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی د سینټ چیرمن چوکی کټی نو د دې به په ممکنه توګه د دې هواد پر سیاست سره اغیز وي. بیا هم ډاکټر تکی جواب راکوي
ګیلانی صاحب دې کې پاس شي نتیجه بداوی چې هغه خپل دغه 53 ووټونه په خپل ځای باندې وساتل او اكيد دشي چې د حکومتي اتحاد نوم دوه درې ووټونه ورته ملو شي. نو دا د اپوزیشن هغه پوزیشن ته تقویه ورکوي چې هوا بدلېدلې ده. دا خبرې چې کېده چې عمران خان بلس کالو د پاره به وي او شل کالو د پاره به باجوا صاحب ناستي او جنرال فیض به وي نو دا هغه بیان چې کوم ده هغه ته بیا ځان رسي او د اپوزیشن د پی ڈی ایم اتحاد چې کومه اوس پوزیشن دی چې بای د فوج د سیاسي معاملاتو نه لاس واخلي خپل چې کوم منصبي کارونه دی هغه دی کوي نو هغه
خبرې تم بیا تقویه ملایوي. په پېښور کې خبريال او چېړونکو محمود جان بابر بیا یو بل اړخ ته اشاره کوي. دی وايي که فرض کا صادق سنجرانی د سینټ د مشري ټاکنې غټي نو لدی سره تر فشار لاندې د عمران خان حکومت به لښ سره د خوسای سا واخلي.
زه په خپل دا نظر لرم چې دی وخت کې حکومت چې کوم مشکل سره مخ شو کوم چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د سینټ نشس ګټلو د اغې نه پس ک صادق سنجرانی د سینټ د چیرمنشپ د ووټ ګټي نو د عمران خان صاحب چې هغه خراب شوی ساک سیاسي ساک چې کوم دی هغه بس نه سپ خپل ځای ته واپس راشي او دی بس سوالي یعنی کني دا غي د خپل کسانو هم ځړ غورځیدل دي او د اغې خپل هم پوزیشن خراب شوی دی چې هغه حکومتي او سیاسي معاملې د غریب خپل کنټرول کې نه دي.
اپوزیشن او ځینې کارپوهان پر فوج دا تور پوری کوي چې عمران خان په واک راوسی او د صادق سنجرانی د سینټ چیرمن جوړولو کې په خا رول لوبولیو. همدا ظلم د سینټ په انتخاباتو کې له کارپوهانو سره د فوج د رول ویره ده. خو د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د خبري غونډو پر مهال په وار وار دغه سي تورونه رد کړي او ویلي دي چې فوج باید په سیاست کې راشکیل نکړل سي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنو نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمه بجی او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خبرونه په دې برخه کې ل کوټین ریپورت لرو. د بلوچستان په مارواړ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې لامل شپک ان کیندون کې کی وجل شوې دي. پیخه پرون په یو شخصي کان کې را منسته شوی و چې د مرستو کار تر نن سهار پورې روانو. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د کویلې په کانونو کې چاودنې شوې چې یو شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبلې ورړولې. په دې اړه نور حال لکوټه نه د مشال اړیو خبريال ایوب ترين په دې ریپورت کې راکوي.
د کویلې څخه 15 کیلومتر لري وختیز لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې لامل شپږ کان کیندونکو کی وژل شوی دی. د چا مړی چې نن سهار وختي راځل شوی دی. د خبرې په کویلې کې د بلوچستان د ناوړي وضعیت د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشالې ډوته کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې دوه کسان تیر ورځ ژوندې راځل شوی وو.
دا چې دا مې تین دې سورتوای نه تین دا هغه جس زما کیږي په دغه کې هغه دا دارنګ یې جس فول کو سره ریلیز د ډریسور بجره ده چې ما خريزه د اورور سره دی کوم چې پیزا ډډ باډیز راغلی
پر پېژ باندې خپل په پاکستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا سخته خوښنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې په غزمن کان کې د هوا تر ایستل لپاره هیڅ تنظیم نه وسوي چې لامل د غش پر کان کیندون کې د چاودنې ورسته د مرګ سره مخ شول.
هر مې چې باید د هوایي ولري پدې کې هوایي نه و هوایي څه د وکړه خپل کیږي یو دا چې مائنس کې د ګیس اخراج وی او دویم دا چې د مائنس خلک شي نه نو څه خلک شي دي هغه پر دا غل لار باندې بیا وځي الټرنیټ لا نو چې دا دوار شي نه نو نتیجه دا کی دي بیا هر څه کتان چې هغه بیا باندې عمر سدي کې کتان چې وګوري مائنس ډېر ډېر زور ور دی د مائنس انسپکټر د څه شورې دی نه سي او مائنس انسپکټر پدې کې خپل ډیوټي نه پرکې کله کوټه کراچي کوم شي خپل نوم لري چې غواړه خونی روړ دی دغه سي مړ و دکې ته دا نوم ورکړی دی چې دا د مزدورانو قتلګا ده.
دلته خبره ده یادونه ورده چې د جمهوریت په ورځ د کوټي او سوی په منځني او غرنی سیمه مارواړ کې اته کان کیندو کې د کورت کول کمپنۍ په یو کان کې د کویلې درایستلو په کار بوخت وو چې ناڅاپه د ګیس لا عمل په یاد سوی کان کې چاودنه وسوه او په نتیجه کې کان ونړېدی. دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بد پات اسول. د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسیدلي او هلته د مرستو کار پیل کړی وو او تر تیر مازګر پورې دوه کان کیندونکي ژوندي او د یو بل کس مړی راستلی وو. په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تیر ورځ و مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سو فوټه لاندې په مځک کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکونکي د مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې د کویلې په کانو کې هر کال پیش زیاتیږي او پروان کال کې تر اوسه پوری یو 50 کان کوونکی په دې پیش کې وزل شوی دی. د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې لمخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کویلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیش په نتیجه کې 200 کان کیندو کې وژل شوی وو. په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا، افغانستان او د بلوچستان سره وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې مقدمې اوریدنه وشوه. عدالت د نقیب مسید په وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. په پرونۍ اوریدنه کې درې ګواهانو عدالت ته خپل بیانونه ریکارډ کړل. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه وټاکله او امر یې وکړ چې دې مقدمه کې د نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د قضیه اوریدنه ورستو د نقیب مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال لیډیو ته ویل چې په مقدمه کې درې گواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیښې د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړو. گواهانو د نقیب مسید په وجنه کې تورن پخوانی پولیس آفیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس آفیسر امان الله مروت د هغو موبایلو نمبرو گواهی ورکړه په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیښې په وخت د هغوی سره رابطه کړې وه او بیا د پیښې ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبایل نمبر کارولی خو بیا څه وخت وروسته یې بند کړی دی.
فارمل ویٹنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا.
هغه ویل چې گواهانو دا گواہی ورکړي چې موږ هلته کې موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود ونیولو او د ځان سره بوتلو. د نقیب الله مسعود د پیښې درې پولیس گواهان عدالت ته وړاندې شو او خپل گواہی ورکړه. گواهانو د دې خبرې گواہی ورکړه چې د پیښې په وخت په کوم موبایلو نمبرو د هغوی سره رابطه شوې وه. هغه موبایل نمبر یې د راونوار او د هغه د ملګرو وي او بیا په قضیه کې یو بل گواه دا گواہی هم ورکړه چې د پیښې په وخت هغه هلته موجود چې پولیسو نقیب الله مسعود او د هغه ملګری ونیول او د ځان سره بوتلی وو
ڈال کر ان کو لے کر گئے دو دوستو کو اور نقیب الله کو.
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نور گواهان به هم یاد عدالت ته وړاندې کیږي خو دا عامه قضیه نه ده. د نقیب مسعود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او هم له دغه لامل 500 گواهانو خپل بیانونه بیرته اغستی دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر یریږي خو بیا عدالت د پولیسو بشمول د وو گواهانو د گرفتاری ورنټ هم جاری کړی وو. یاد عدالت د بلی اوریدنی لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دي هم عدالت ته وړاندې کړی شي. د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود په 2013 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی و چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلی دي خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې پلټنیزي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشی دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راسي مخروران دي. راونوار چې څو ورځې وړاندې هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خاص کړی وو چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي خو بیا د سن های کورټ د راونوار دغه خاص رد کړی وو. عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس آفیسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولیو. د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولیو. برتانیا ویلی وو چې راونوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال ریډیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثر لتیری سمودی رئیس د بریدونو او بیغورۍ ښکار دي. د شانګلی ضلع په منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثار نړولی دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغونی اثار خوندي کړي او ذمہ وار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوې دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دی خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا اثار چرته دی نوموړی وایي.
دا بجسر تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شنګله پرون مخوزی شکاوله یو سی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایت لوکیټډ دی. دا راکارنزی ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او بیا د هغې ډوګرې چې هغه په لایم سټون باندې ورکړی دی. او دلته کې ډېر سایټونه دي چونکی هغه خلکو دغه د لاسه هغه خراب شوي دي خلکو لټول دي. نور دغه آثار پکې پاتې دي تقریبا اوه سټرکچرز دي. دوه مین سټرکچرز دي اړه غټ دي او فرست سټرکچرز دي واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوی چې ځای خلک د دې اثارو په اړه ډیره پوها او معلومات نه لري او ځنې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمنځه وړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو او موزیمونو سانګوایي چې د اثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکند سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازي نیاز علي شاه وایي چې دا آثار په ډېر لری پرته سیمه کې دي چې سپکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو التکی هغه ایریا ډیمیج شوی دا خو هغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو هغه داسې و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلی چې انټیکوټی هانټرز وسو کوم هغه زې لوکل چې کوم خلک اوسېدو بر په هغه منګول دره کې دا د دې پراپرټي هم دا هغه مو په یو هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ هغه ورکو چې کدي زی تاسو کیسه مو نقصان ورسېدو لیګلی وی ار باوند چې زب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلې په ګډون د سواد بونیر دیر او ملکند سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوې دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوها محمد ناصر خان وایي
زمونږ کلی چې دی الټن ډیره پدې کې زمونږ سره یو سټوپا و چې هغه ته لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د کپاغه کې کوم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کو دای نه کړی غاټې نه بوتان استلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پروت دی نه غاړه دی د دغه لوریان تنګ نه وتی دی سپاروس پورا لس پنځه لس شل کور ته مفدا یې د پاس آباد دی ګلکلو قانون نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی هغه بنیادونه یا دغه چې نه ټول لکه اوسم پاغه کې دی ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانی وي اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي هغه تاسو ته توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علي شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړی زیاتوي
درجی آرکیولوجیکل سائٹس دی اور ډیر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسٹر شوی دي نه رپورٹ شوی دي خو بهرال کم چیم دي او موږ مخکې دا راغلی دي هغه باندې سروې شوی دي یا دا غي امپورټنس ایویلیویټ شوی دي. موږ هڅه امکان کوشش کوو چې دا غي پروټیکشن وشي کوچون کې ریسورسز کمې د وخت نه مت دي او بیا چې کم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا دا غي پروټیکشن کوو یا دا غي اسما کومه اکوئیزیشن کوو نو
هغه ډیر زیاته پیسې غواړي. د یادونه وردا چې په کال 2005 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په 14 موادو سره اړنګه کړې و. خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړي دي او پلان لري چې د غلطا د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونو درته لرو چې زما همکار پوریوال کاکړې وړاندې کوي.
په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. پیښه پرون له کوټي ښار څخه 60 کیلومتر لري ختیز لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوی ده. په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړید. په کراچی کې د ترهګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 19 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیوي ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی ای دا ګام پرون د پېښور های کورټ له امر وروسته پورته کړ او ټولو انټرنیټ رسوونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندولو لارښوونه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مې تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي. نموړی دا خبره پرون ماشام د 1.9 ټریلیون ډالرو اقتصادي مرستو بندل لاسلیکولو څو ساعت وروسته پر ټلویزیون امریکایي ولسته د وینا پر مهال وکړه. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه تر 15,00,000 زیات کسان وژلي دي.
دا پوریوال کاکړ چې تاسو سیلن خبر نو وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه لرو. روسته به روخانه مستقبل هم وری خو سرته بشیر غواخ مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي.
مینو سلامونه په مشال آنلاین خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. زه بشیر غواخیم او نن د جمهوریت لپاره کارکونکو وی نړیوال ادارې فریډم هاوس د یو رپورت په بنیاد په پاکستان کې د رسنیو پر ازادۍ غږیږو. د بشیر قانون نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال د مارچ په 3 خبر کړي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې نیم جمهوریت دی. دیتا هایبرید ډیموکراسي هم ویل کیږي. د مرکزی اروپا پانتون د تعریف لمخې هایبرید جمهوریت هغه رژیم ته وایي چې ځینې کارونه جمهوری او ځینې امیرانه وي. پاکستان هم دغه سیو هیواد یاد شوی او فریډم هاوس ویلي چې کمزوري جمهوریت د بیان د ازادۍ کمزوري ښیي. د پاکستان آئین یا اساسي قانون 19 آرټیکل یا ماده وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. خو د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې د مذهب او ملي امنیت ته د درناوي په نوم پر رسنیو بندیزونه لګیږي. د دې کمیشن د مرکزی کمیټي غړي سلیمی هاشمی مشاد رډو ډول چې دوی سره د پاکستانی خبرلانو داسې ډیر کې سنشته چې هغه ته ویل شوی چې برزینو موضوعاتو زکه بحث مکو چې دا د ملي امنیت په نقصان دي. هغه خبرلانو ته د ممکنه خطر جوړیدو ل عمل د دې کې سنو تفصيل مشال رډو ته ونه وای خو زیاته کړه.
Pakistan in particular is facing new curbs.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې هر اورس نوی بندیزونه عمل کیږي. په دې حساب خبريالان په لومړي خط کې دي. هغه حقونه چې په یو جمهوریت ټولنه کې خلک لري باید پر ځای پاتې شي. نو که د ختمولو هڅه کیږي دا باید په عدالت کې چیلنج کړي شي.
چیلنج ان د کورټ اف لا.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل او زه بشیر غواخ د دې خبرونه قربایم. تاسو کولی شئ د خبرونه د مشال ریډیو پر ویب سټ مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ هم امدا وسوارئ. اوردم کو تاسو ته په یاد وی چې د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څارنې ادارې په امرا د 2020 کال په اکتوبر کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نوشریف پر مرکو او تقریرونو خبرولو بندیز ولګاوه. دلیل یې دا راوړ چې پر نوموړي په عدالتونو کې مقدمه روانې دي او په ځینو کیسونو کې ورته سزا وي هم شوي، نو ځکه باید د هغه ویناوي په ټلویزیونونو نشر نشي. دا تر هغې وروسته ده چې نواز شریف په خپلو تقریرونو کې د پوځي مشرانو د نومونو په خصوص سره تور پورې کړ چې د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره د تحریک انصاف ګوند حکومت ته رسولی دی. خو د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات شفاف اعلان کړي او پوځ او حکومت دواړو دا تور بې بنیاده بللی. د پاکستان د وفاق په کچه د خبریالانو د اتحادی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ غړی منزی جهانگیر له هغه خبریالانو دا چې په عدالت کې د پیمرا دا حکم چیلنج کړي.
پر ډیرو خبریالانو د بغاوت تورونه پورې سوي دي، دا ځکه چې دوی پر پوځ تنقید کوي یا د هغوی پر پالیسیو بحث لري یا د پوځ لخوا پر قبضه سوو ځکو او پر هغه بجټ بحث کوي چې اندازه یې نه ده معلومه. نن سبا تر ټولو لوی خبری موضوع د مسلم لیگ نون ګوند دی، خو پر تلویزیونو د دې ګوند د مشر نواز شریف مرکې او تقریرونه نسی چلیدلی. خبره یوازې د نواز شریف هم نه ده، خبره دا ده چې ولې په ظاهر جمهوری حکومت کې د اپوزیشن آواز بند کړل شوی دی. حکومت دا کار د مبهمو قوانینو او یا هم هغو قوانینو له لارې کوي چې هیڅ موجود نه دي.
تسهیل مشال ریډیو د بیان ازادي پړه مشال انلاین خبرونه اوري. دا ځل مباحث د بشیر قنو د نړیوال اداري فریډم هاوس د دې کال د ریپورت په اړه دی چې وایي په پاکستان کې جمهوریت نیمګړی دی. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي د ملک رسنۍ بې ساري ازادي لري. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، ویل چې مصروف دی خو د وزارت لخوا یې مشال ریډیو ته د لیږلو شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې 15 نوی ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات ریډیو سټیشنونه او له 300 څخه زیاتې رجسٹر ورسپانې موجودې دي. د دې وزارت په وینا دا د رسنیو پرمختګ دی. خود بشیر قنو او جمهوریت د ودې لپاره کارکونکي ځینې خپلواکې نړیوالې ادارې د پاکستان رسنۍ تر سختو فشارونو لاندې بولي. د فریډم هاوس په چیرې وبله نړیوال اداره به سرحد خبرلان هم پام دی نظر ده. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترد په دې اړه مشال جوړیو ته ویل،
press freedom is absolutely essential to working democracy.
د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو خلاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادي معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 100 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا خ پوزیشن نه دی. په دې ملک کې خبریالان خوندي نه دي او بیلابیلې ډلې ژوند غواخي. د دې ترڅنګ د حکومت تر سرګند سنسرشپ لاندې هم دي. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې فوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازی حکومت لري. له 2013 کال راهسې چې کله د عمران خان حکومت راغله، په رسنیو قدغنونه تر پخوا نور هم په سرګند ډول زیات شوي دي چې ډیر مثالونه شته.
And it resulted in many cases of brazen censorship.
پوز او حکومت اوردونکو هیڅ کله پر رسنیو قدغن لګول نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خو په 2019 کال کې د امریکای د سفر په مهال د پاکستان د رسنیو ازادي له بل هر هیواد زیاته وبلله. خو په پاکستان کې ځینې مشهور خبرلان شته چې پیمرا پرې په ټلویزیونونو د خبرونو کولو بندیز ولګو. اوس دوی پر یوټیوب خپلو شننو یا تجزیې کولو ته مخه کړې او اکثرو یې په خپلو خبرو کې ویلي چې پر امنیتي پالیسیو او حکومت د نیوکو له امله یې پر ټلویزیون روان پروګرامونه ودرول شول.
نجم سیٹھی افیشل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم، متی اللہ جان، NJTV. دوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے
خود مشال آن لائن خبرونه اوردونکو د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او دغوی کنټرول نه مانی لکه مخکې مو چوارو د وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي به مثال ده په پارلمان کې دغه د ګوند یو غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته د خپل مشر د خبرې د تکرارولو ترڅنګ ویلي چې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته هیڅ خنډونه موجود نه دي
د فوج او د حکومت او د سټیټ خلاف مکمل جلسه او جلسونه کیږي او پاغي کې سپیچونه کیږي نو الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک ته ور دي چې څومره شهري دي هغه ته مکمل ازادي حاصله ده نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په زر زینو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشاله خبره ده او زه خدا سینه وینم چې په یوزې باندې کتغان می یا په یوزې باندې هغه لکه یو داسې گرفت حاصل وي موږ جمهوریت په سلی دي پاغي کې هیڅ قسم رکاوټ موږ نه شته
د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه
اوري او زستاسي قربا بشین غواخم تاسو ورودل چې کله په پاکستان کې د جمهوریت چې د بیان ازادي لپاره دی وی تکي کار کوي د کمی خبره کیږي نو ډيري نو کې پرپوز وشي په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې په سلور ځلې په مستقیم ډول د کودتا او لاره حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو د مرکو او کتابونو تر مخه همیشه په غیر مستقیم ډول په منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی البته هیڅ برحال پوز او حکومت دا نه منی حسنی د تحریک انصاف حکومت وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلی چې پوز ورسره همغږی دی خو د پخپلو فیصلو کې بشپړه ازادي لري د پوز حسنی بیان میجر جنرال بابر افتخار هم په حکومتي چارو کې مداخله رد کړي هغه د جنوري په میاشت کې په پینډه کې په خبري غونډه کې ویل
جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا
دا کوم قسم الزامونو چ لگی جی پدوی کی هیڅ وزن نستا دا هیڅ ش خبر نه ده پوز د حکومت یو اداره ده پوز ته په سیاسي معاملاتو کې راتګ ته نه ضرورت تا او نه هم باید په سیاست کې ورټیل وهل سي
اور نه ہی سیاسي معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے
اردن کو په برتنه کې د اکانومیست انټيليجنس یونټ په نامه یو اداره ده چې هر کال د نړۍ د یو سل وښپته هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته ریپورت خبروي دوی په 2000 کال کې په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په پاکستان کې جمهوریت ډیر کمزور دی نو ځکه یې په خپل لیست کې په یو سل اتم نمبر اچولی دی روزن کو په بحث کې مېم دا اوس پام شو چې د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه د مشال آنلاین خبرونه وخت ختم شو تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
تاسو مشال آنلاین خبرونه اوریدل چې بشیر غوخ د توڑاندې کوله اوس درته منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تل پکار دی سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی یو نوې سروي ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرواد د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړې. نو موړه د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وای
شروع کې خو د هر چا څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګری کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو، نو هغه د وجه نه بیا زه لاړم پېښور یونیورسيټي ته. هلته مې کیمستري ډپارټمنټ شعبه کیمیا چې ورته وایي، نو هغې نه ما ایم ایس سی وکړه. ما ویل چې تعلیم سلسله به لږ نورم زه مخکې بوزم، نو ما ایم فیل مې جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغې دوران کې زما ساؤت کوریا کې پی ایچ ڈی دپاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګړلو، نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی دپاره.
نو موړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي؟
هغه د لپاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دي، هغه آیلټس ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم، هغه په ترو هغه به پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسې کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي چې هغه هم هغه مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري نو ما هم د خپل شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې، او هغه دغه مې وکړو. نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته الیګل او هغه جو قتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي، نو هغه نه پس هغه ما ته بالکل وی چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوې دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تل غواړي، نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم دا څه شی وکړلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساؤت کوریا یونیورسيټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيان به راشي، نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبه ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوائرمنټ دي، لوازمات دي، هغه لوازمات تاسو پوره کړئ او پروفیسر موم قائل کړئ چې را زو تاسو سره ایډمیشن اغستل غواړم، نو بیا د لارې ډیر زیات اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساؤت کوریا کې داسې څه یونیورسيټیاني یا څه داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساؤت کوریا والا یونیورسيټیاني دي دا ټولې نېشنل یونیورسيټیاني دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او دا سه هیڅ د غنیشته ساؤت کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. کاغی سره رابطه کول غواړي نو اوماغي یونیورسيټي کې اوماغي پروفیسر د سرس سټوډنټانی، نو هغه تم میل کولې شي، هغه پروفیسر تم میل کولې شي، ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي، نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه ته پوره معلومات ورکولې شي.
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیان سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړی وای
دا سړي چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی او پروفیسر زمون چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي، او باقي زمون چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فنډ ملاويږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سٹوڈنٹان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هم هغه کې هغه هغه سٹوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپل روایت او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولای شي. د دینه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وی سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وی دی آتم سیمستر. او دی د کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې د پاره سوق مر رور یا خور تاسو اپلای ورته کول غواړي، نو هغه به یونیورسٹی په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیدی، او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې لکه ک ستمبر ته اپلای کړي، نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پاره اپلای کړي، او هغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهلې وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کړي، او هغه نه پسو به د ستمبر کې کیږي. بلکدی د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره، نو هغه به دی جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پښتونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي، او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصيل هم درکو، خو دلته اخلوې ولاند دمه.
اور دونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هواد هر کال په بیلابلو سانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر سانګو سه
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وی کسانګه نو موړې په دې حق لوي.
شته سيزونو کې وی سيزونو کې نه خو نن سبا خو اوس دا شته چې اکثر کله پرمغې راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نو دا سي هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټاکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومنټ صرف چیک کړئ نن سبا دا سيزې چې دی ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته خو هغه ټیم دا سي نو هم دا چې کله هغه چې کله پروفیسور وغواړي یا چاغي دا چې کانفیډنت می سټوډنټس باندې چې هغه مو اخلي نو بیا هغه ورته کال وکي چې زه د سر انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا تو ریډ باندې یا تو فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري او ګریډ زما میټر نه کې چې سم تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ دی خیا تاسو د پاپور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لا اوس موږ خپل تاسو څه وخت یې کړو کورس ورکوم کو دې کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي، بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکنه د سایکي پروفیسور سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وی پروفیسور ته بیا ولي کی چې راځي دا صبح تاسو ته دومره پات من در کوم د دې کې تاسو خپل ډارمټري او خپل فوډ ارینج کوی تاسو خدای دې چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هو تاسو لکه ډارمټري هو فیا غوړ کړی نو هغه ډیر ویر کیسز یا ډیر کم کیسز دی اسې خو مینلی دای چې هغه کوم د عادت د ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زو تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی چې کوم د یونیورسټي سایډ نه وي هغه دې بس هغه خو بیا خبر نه یاره
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرڅ خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اپارټمنټ چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور کولی شي اسې خرچه وتا چې 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکړ د منتھلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانزیټ چې په فرم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولی شي او فوډ هم راځي تاسو کولی شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی
نو موړې وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي
لا جون پکې خمس دار تیرې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک یو ویل چې مو فراق چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای فور او پاکستان نه هودي سره شاس دی هغه دی وساغي سپلای کی فود نو وساغي نو اوس خو جون خو ډېر خپل تیرې کې دلې چې کم پیر کوم غنن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومې یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دیش میرا ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
روخانه مستقبل خبرونه مو واوریدله سو شیبی له موسیقي خوند واخلې موږ به په 3 بجو یواری بیا د خبرونو او خبري مطالب سره درته حاضرې کړو